السلام علیکم ستړي مشهزه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو مازیګری خبری پروګرام ته خرغلاستو یم وخت په ونسن کې څلور بجې دي نن په قطر کې د امریکای پلاوی او طالبانو ترمنز رسمي خبری کیږي د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې هندي جټ الوتکو بمبار کړی او د پاکستان توند خبرګونی پاروله نور مسایل هم لرو خو تر څه مخ کې خبرونه له ملالې بشیر اورو
لمړی د ځینو خبرونو سرټکی د کندهار ځای چارواکي وای په روزګان کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې اتلس وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتی ده د غزنی ولایت ځای چارواکي وای په جاغوري ولسوالۍ کې په هوایي برید کې دولس ولسي پاڅونوالو ته مرګ ژوبله اوښتی او هندوستان په پاکستاني کشمیر کې د سختریزو پر یوه مرکز هوایي حمله تایید کړه بشپړه خبرونه د کندهار ځای چارواکي وای په روزګان کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې اتلس وسلوال وژل سوي دي د معلوماتو له مخې دا عملیات په کندهار کې میشتو د سفردری قطعې ځواکونو کړی دي د کندهار د رسنیو له مرکز څخه په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي په دغو عملیاتو کې چې د روزګان د مرکز ترینکوټ په سورمان د سیمه کې سوي یو مشکوک کس نیول سوی او یو شمیر وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي طالب وسلوالو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي د غزنی ولایت ځای چارواکي وای په جاغوري ولسوالۍ کې په هوایي برید کې دولس ولسي پاتونوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د ولایت ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل د ولسي پاتونوالو پر یوه پوسته برید سوی چې په نتیجه کې اته تنه وژل سوي او څلور نور ټپیان سوي دي
تیره شپه د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ اړوند د هوتقل په سیمه کې د کوردینات پور کړه کې د ساحې له کبله زموږ د ولسي پاسون پر پوسته باندې عملیات ترسره شوي دي چې په ترڅ کې اته تنه د ولسي پاسون کسان په شهادت رسېدلي دي او څلور تنه نور هم ټپیان دي چې په ټپیانو کې د وو روغتیایي وضعیت نازک او د درې نورو د قناعت وړ بلل شوی دی
شاغلی نوري زیاتوي دغه برید تیره شپه په تېروتنه سوی دی خو څرګنده نه ده چې افغان ځواکونو کړي که بهرنیو ځواکونو د افغانستان د ملي وحدت حکومت هیله څرګنده کړې چې په قطر کې د سولې رواني خبرې به وکړای سي د افغانانو خپلمنځي خبرو ته لار هواره کړي قطر نن سه شنبه د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د خبرو د پنځم پړاو کوربه دی په همدې حال کې د افغانستان د اجرایي ریاست ویاند امید میسم له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې چې په قطر کې به رواني خبرې بین الافغاني خبرو ته زمینه مساعده کړي د وی هله لرو چې بل اخر دا غونډه به وکړای چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې مرسته وکړي بل اخر له افغان حکومت سره له خبرو ډډه به پای ته ورسیږي او به کړای شو د خبرو لالارې جګړې ته د پای ټکی کېږدو په قطر کې د خبرو په دې پړاو کې د طالبانو د سیاسي چارو مرستیال مولا عبدالغنی برادر هم ګډون کړی دی طالبانو پرون ماښام په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې غونډه کې د طالبانو د پلاوی مشرتابه شیر محمد ستانکزی پر غاړه لري خو د اړتیا په صورت کې به له مولا برادر څخه هدایت واخیستل سي مولا برادر چې څو کلونه په پاکستان کې په زندان کې وو د طالبانو د ډلې له باصلاحیت غړي څخه بلل کیږي د پاکستان د بهرنی چارو وزیر وایي نوې ډیلی د سیمې سوله له تهدید سره مخامخ کوي شاه محمود قریشی نن د سه شنبه په ورځ د دې هیواد دننه د هندوستان د حملې په خبرګون کې وویل له تاوتریخوالي ډک اقدام چې یوازې د سیاسي ګټو لپاره ترسره سوی دی کولای سي د سیمې سوله له خطر سره مخامخ کړي ښاغلی قریشی د افغانستان د سولې په اړه د روانو خبرو یادونه ونه کړه خو په کابل کې د پاکستان سفیر زاهد نصر الله تیره اونۍ ویلي و چې د پاکستان پر وړاندې د هندوستان هر ډول اقدام به د امریکایي او طالب استاذ ترمنز د سولې خبري اغیزمنې کړي د ویلي و چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لري او له امریکایي استاذ سره د طالب استاذ مذاکرات د پاکستان د عملی اقداماتو یو برخه دي افغان حکومت د پاکستان د سفیر د خبرو په خبرګون کې هغه احضار کړ هندوستان په پاکستانی کشمیر کې د سختریزو پر یوه مرکز هوایی حمله تایید کړه د هندوستان د بهرنی چارو مرستیال وزیر ویجی ګوکلی وویل د هیواد هوایی ځواکونو په پاکستان کې دننه د بالاکوټ په سیمه کې د سختریزو یو مرکز په نقشه کړی دی ویجی ګوکلی نن په نوې ډیلی کې په یوه خبری غونډه کې وویل چې د دغو حملو په نتیجه کې د یو لوړ پوړي قومندان په ګډون د جیش محمد او نورو ډلو چې ځان وژونکي جهادیان یې روزل ګڼ شمېر سختریزې وژل سوي دي د وویل چې هیواد یې له جدي سره مخامخ وځکه د عملیات کړی دی دا حمله وروسته له هغه سوي چې د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې په هندي کشمیر کې په ځانګړي په ځانمرګي برید کې ګڼ شمېر هندي پولیس ووژل سول. د هغې حملې مسؤلیت پاکستان میشتې ډلې جیش محمد ومانه. د هندوستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر تر خبرو مخکې د پاکستان د پوځ ویان تورن جنرال آصف غفور پر ټویټر په یوه پیغام کې لیکلي چې هندي الوتکې د کشمیر بالاکوټ سیمې ته نږدې د کنټرول له کرښې واوښتې، خو دی زیاتوي چې د پاکستان هوایي ځواکونو د هندي الوتکو پر وړاندې خبرګون وشوت. او د ایران ولسمشر حسن روحانی د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف خدمات ستایلي، خو دا یې نه دي ویلي چې د هغه استعفا یې منلې ده که نه. د حسن روحانی دفتر پر انسټاګرام په یوه پیغام کې لیکلي چې ولسمشر به د ده استعفا ونه مني. دا وروسته له هغه چې ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له خپلې دندې نه ببره استعفا وکړه. ښاغلي ظریف دا خبره پرون پر خپله انسټاګرام پاڼه لیکلې ده. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې نن په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د خبرو رسمي دور روان دی. پرون د زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ مقدماتي لیدنه هم شوې. افغان حکومت هیله مند دی چې دغه خبرې چې څلور ورځې به دوام کوي د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره زمینه برابره کړي.
ما امیدوار هستیم که بالاخره این نشست ها بتانه ما را به گفتگوی مستقیم میان حکومت و طالبا کمک کند.
هند وی چی پا پاکستان کنټرول کشمیر کې په بالاکوټ سیمه کې د جیش محمد پر روزنیز یو لوی کمپ باندې بمی بریدونه کړی دی او ګڼ تروریستان یې وژلي دي. پاکستان د دغې حملې په اړه باندې توند غبرګون ښودلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي
سفر
کنټرول د لائن څخه سرغړونه ده او پاکستان به حتما د دغې برید ځواب ځان ته حق ورکوي. پاکستان د دغه برید په اړه باندې نن یوه لویه مهمه امنیتي جلسه هم ورغوښتې وه او ځینې تصامیم پکې ونیول. نور مسایل هم لرو. د پروګرام په دویمه برخه کې به د ښځو لپاره نیمه نړۍ پروګرام او بیا د ګوډیا چار خپرونه واورئ. نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا متحده ایالاتونو خاص استازی زلمی خلیلزاد چې د افغانستان د سولې او پخلاینې چارې ورپغاړه دي د طالبانو له استازیو سره خبرې کوي. د دوی نننۍ خبرې د پنځم دور اصلي یا رسمي غونډه ده. پرون دوی مقدماتي لیدنې هم کړې وي او زلمی خلیلزاد د لومړي وار لپاره د طالبانو د قطر د دفتر له مشر ملا برادر اخوند سره چې تازه د دندې ته ټاکل شوی ده هم لیدلی دي. نننۍ غونډه کې به د طالبانو مشري د قطر د دفتر یو مسؤول شیر عباس ستانکزی کوي او وایي چې د اړتیا په وخت کې به د دوی له مشر څخه هم مشورې اخلي. افغان حکومت هیله مند دی چې د قطر خبرې به وتوانېږي او د دوی هیله ښیي چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه برابره کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند امید میسم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی هیله هم دغه ده چې د قطر خبرې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره یو ښه زمینه وي. په دې اړه باندې نسیم شفق یو رپورټ جوړ کړی.
په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو د پلاوی ترمنځ د خبرو پنځم پړاو په افغانستان کې د سولې لپاره ډېرې هیلې راژوندۍ کړې دي. د عامو خلکو ترڅنګ افغان حکومت هم تمه لري چې د خبرو د پړاو بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه برابره کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند امید میسم د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې په قطر کې د خبرو اترو د پړاو په طالبانو کې انعطاف رامنځته او دا ډله له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو کړي.
ما امیدوار هستیم که بالاخره
دی وی مونږ هیله لرو چې دا غونډې بلاخره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په برخه کې له مونږ سره مرسته وکړي. د طالبانو لخوا له افغان حکومت سره د خبرو په برخه کې انعطاف رامنځته شي او په دې توګه د مذاکرې او خبرو له لارې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو شاهدان واوسو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو د پلاوی ترمنځ د خبراتورو پنځم پړاو د دوشنبه په ورځ د قطر په پایتخت دوحه کې پیل شو. دا ځل په دې خبرو کې د طالبانو د مشر مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم برخه لري او ښاغلی خلیلزاد پرون پر ټویټر ولیکل چې له ښاغلي برادر سره یې کتلی دي. د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ په تیرو څو میاشتو کې څلور پړاو خبرې وشوې او دواړو خواوو منلي چې په دې خبراتورو کې مهم پرمختګونه شوي دي. خو د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او د طالبانو ترمنځ دا ځل خبرې تر پخوا مهمې بلل کیږي، ځکه چې هم د طالبانو باصلاحیته چارواکی ملا عبدالغنی برادر پکې برخه لري او هم ښایي چې دواړه خواوې ځینو موافقو ته هم سره ورسیږي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د اجرایه پلاوی غړي او د دې شورا سلاکار عبدالحکیم مجاهد هم همدې موضوع ته اشاره کوي. ښاغلی مجاهد ازادي راډیو ته وویل دی ډاډه دی چې طالبان له امریکا سره پر ځینو مسایلو له هوکړې سره سم له افغان حکومت سره هم خبرې کوي.
د طالبانو د اسلامي تحریک پالیسي هم دا نه ده چې یو مخ به د افغانستان د حکومت سره خبرې نه کوي. د هغوی پالیسي هم دا ده چې لومړی د امریکا د متحده ایالاتو سره په هغو مسایلو باندې خبرې وکړي چې په هغوی پورې اړه لري، ولې کوم مسایل چې د افغانستان په خلکو پورې، د افغانستان په ملت، د افغانستان حکومت پورې اړه لري، بل اخیر به د طالبانو اسلامي تحریک د افغانستان د حکومت سره هم خبرې کوي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې د سولې د رواني پروسې د بریا لپاره ډېرې مهمې بلل کیږي، خو طالبانو لا تر اوسه له افغان حکومت سره خبرو ته آمادګي نه ده ښودلې. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرون وویل چې طالبان د سولې پر وړاندې خنډ دي، ځکه د ده په خبره دا ډله نه غواړي چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. خو طالبانو تر دې مخکې ویلي چې لومړی باید له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر موضوع له امریکا سره نتیجې ته ورسیږي او وروسته به افغان په خپل منځ کې سره خبرې وکړي.
له ازادي راډیو نه مو واوریدل چې نن په قطر کې په پلازمینه دوحه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او همدارنګه د طالب استازیو رسمي خبرې روانې دي. افغان حکومت هیله ښکاره کړې چې دا خبرې وکولی شي د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه برابره کړي. له سیاسي چارو او حقوقي چارو کارپو استاد ودیر صافی سره مو خبرې کړې دي، په دې اړه مو د هغه تحلیل هم غوښتی دی. اجمل تورمان ورسره مرکه کړي.
زه فکر کوم چې لکه د خلیلزاد سره د خبرو نه چې معلومیږي موضوعاتو باندې دوی خبرې کړي دي، صرف همدغه موضوع پاتې ده چې طالبان وایي دوی د خپل عسکرو د وتلو تقسیم اوقات معلوم کړي او بیا موږ ورسره په خپل توافق کابل د حکومت سره خبرو کولو تمام وټاکو. نو فکر کوم چې دغه دوی د خبرو وروستي مراحل دي چې امریکا هم په دې خوخه ده او دې کسانم توان نه ویني چې که په عسکرو وتلو باندې وغږېږو عملي کول، هغه وخت دي چې دوی د طالبانو د افغانستان د حکومت سره کښېني او خبرې خپلې ورسره بیا په همدې موارد کې نهایي کړي. هم اول توافقات هغوی هم وایي چې موږ امریکایانو سره باید چې دوی په توافق ورسېږو او امریکایان هم فکر نه کوم چې دې نه ځان وژغوري او ورسره کوي په شرط به ممدغه وي چې دوی د کابل د حکومت سره بیا کښېني بیا خبره نهایي کړي. نو نور نو که بیا داسې واړه وو مهم نور داخلي د افغانستان اساسي قانون بلو بلو د ښځو حقوقو دا خبرې پاتې او اوربند او حتی دای هم خبرې کړي چې نور تضمین کوو موږ چې افغانستان د تروریستانو مرکز او پټنځای نه شي. دا ټول خبرې ورسره شوي او کمی کړي دي دا خبرې
کوي د افغانستان په استازیتوب باندې ټول خبرې ښاغلی خلیلزاد هغوی سره کولی شي، خو دا خبرې خو باید خپل افغان حکومت د افغان پلاوی باید دوی سره وکړي. ښاغلی داودزی هم پرون وویل چې دا یو زمینه سازي ده د بین الافغاني خبرو لپاره.
زه فکر کوم چې هغوی وایي چې که موږ د کابل د حکومت سره دا اوس خبرې وکړو دوی به بیا هم خپل اجازه او دغه د امریکانو اخلي چې داسې وکړو داسې ونکړو، نو په دې لحاظ ولې د امریکانو سره اول نه غږېږو چې هغه د کابل حکومت هم حل وي چې موږ کینو د کابل حکومت جنجال او مشکل نه پاتې غیر د عملي کولو زموږ د تعهداتو او د امریکا د تعهداتو د تر څو چې د افغانستان اړه لري. دا یو منطقي خبره ده په خبرو کې، نو
نو دا د افغان حکومت دپاره بیا څومره د منلو وړ وي؟
حکومت خو چې حکومت شي په رښتیا یو خبره شي، یو اجماع د ملي په مسې بېګا واورېدل چې رئیس اجرائیه څه وایي او اشرف غني څه وایي، دوی په داخلي تغییر و تبدیل کې سره توافق نه لري خپلو منځو کې، نو څه خاصه چې دومره لوی مسلې چې د طالبان سره دوی باید مشکل حل کی، نو په دې لحاظ
ته د افغانستان لسره وړاندې خو باید د خوندي شي په پام کې ونیول
شي. که اساسي قانون دی غد تعدیل نه چې اشرف غني مور سره منل چې تعدیل پکې حاضر وي په خبرې وکړو، بل اصلا په اساس کې د بخنه قانون نشي راولای، خو هغه دې ته باید غاړه کیږي. انتخابات باید وشي، زعیم باید د جګړې لارې نه نه د خلکو د غلوس د رایې د خوانه باید تعیین شي، موږ په دې باید توافق وکړي. ښځې انسانانې دي، په جهاد کښې شرکت درلودلی دی، وطن آبادي کښې شرکت لري، دغه اوس د 13 کالو کښې ډېر شیان لاسته را وړي، دا باید خاورو ته لاړ نه شي او د ښځو حقوقو ته باید احترام وکړي، د تعلیم و تربیې نه نیولې تر کاریابي او کار کولو پورې.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه استاد ودیر صفایو د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د نننۍ ناستې په اړه باندې خپل تحلیل را سره شریک کړ.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د پاکستان او هند ترمنځ کړکیچ نن وروسته له هغه یوې نوې مرحلې ته داخل شو چې هند د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د جیش محمد ډلې پر یو مرکز برید وکړ. دا هماغه ډله وه چې څه کم دوه اونۍ مخکې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پر هندي پوځیانو د خونړي برید مسؤلیت منلی و. 44 ملیشه هندیان د جیش محمد په برید کې وژل شوي وو. هند ویلي چې دغه برید د جیش محمد ډلې لخوا د هند په خاوره کې د نور او پلان شویو بریدونو د شنډولو لپاره کړی، خو پاکستان هغه پر کنټرول لاین هغې کرښې چې دواړه هیوادونه په کشمیر کې سره جلا کوي تیری بللی او خبرداری ورکړی چې ځوابیه برید د ځان لپاره د ځوابیه برید حق د ځان لپاره خوندي ساتي. نوریاس نوري په دې اړه باندې یو مفصل رپورټ جوړ کړی.
پاکستان وایي د هند حملې د ځوابولو حق خوندي ساتي. دا خبر درای د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن وروسته له هغې ورکړ چې هند د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د جیش محمد سخت دریځې ډلې پر یوه لوی مرکز برید وکړ. قریشي له خپلو جګپوړو چارواکو سره له یوې مشورتي بیړنۍ غونډې وروسته په لنډو خبرو کې وویل چې هند پر کنټرول لاین چې کشمیر یې په دو برخو ویشلی تیری کړی دی.
یہ لائن آف کنٹرول
دا پر کنٹرول لائن تیرے دے، دا زه پر کنٹرول لائن تیرے بولم. پاکستان ورته د مناسب جواب ویلو د دفاع حق د ځان لپاره خوندي ساتي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم نن د نیشنل کماند ادارې رابلل شوې ځانګړي غونډه کې لارښوونه وکړه چې د وسلوالو ځواکونو او د پاکستان د خلکو په ګډون د دې هیواد د ځواکونو ټولې برخې د هر ډول احتمالاتو لپاره تیاری ولري. هند له دې مخکې رسما تایید کړه چې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د جیش محمد ډلې پر مرکزونو بمباري کړې او د دې ډلې ډېر غړي او تاسیسات له منځه وړي دي. د هند بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویجی ګوکلی نن په نوې ډیلي کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې هند په مکرر ډول له پاکستانه غوښتي و چې د جیش محمد ډلې په وړاندې اقدام وکړي او د دې هیواد د خاورې دننه د دغې ډلې د سخت دریځو د روزنې او پر وسلو سنبالولو مخه ونیسي، خو پاکستان په خپله خاوره کې د دغې تروریستي ډلې د مرکزونو د له منځه وړلو لپاره هیڅ پرېکنده اقدام نه دی کړی. د هغې په وینا د باوري استخباراتي معلوماتو له مخې چې موږ ته رسېدلي چې جیش محمد ولې د هند په بیلابیلو برخو کې د نورو تروریستي حملو هڅه کوي او جهادي فدایان د همدې لپاره روزي دغه نږدې خطر ته په پام سره د دغه ګواښ د دفع کولو لپاره حمله حتمي وه. هند نن سهار په لومړیو ساعتونو کې د استخباراتو په مشرۍ دغو عملیاتو کې په بالاکوټ کې د جیش محمد ډلې د روزنې پر لوی مرکز برید وکړ. په دغو عملیاتو کې د جیش محمد ډلې یو زیات شمېر تروریستان، د هغوی روزونکي جګپوړي قمندانان او د جهادیانو د ډلې د فدایي عملیاتو لپاره روزل کېدونکي له منځه یوړل شول. د هند بهرنیو چارو د مرستیال وزیر له دې څرګندونو مخکې پاکستان پر هند تور لګولی و چې پوځي الوتکې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د پاکستان هوایي قلمرو ته ننوتې دي. د پاکستان د پوځ ویان تورن جنرال آصف غفور په ټویټر په یو پیغام کې لیکلي و چې هندي الوتکې د کشمیر بالاکوټ سیمې ته نږدې د کنټرول له کرښې واوښتې، خو زیاته کړه چې د پاکستان هوایي ځواکونو د هندي الوتکو په وړاندې غبرګون وښود. جنرال غفور وویل هندي الوتکو څو بمونه وغورځول او بیا په بیړه وتښتېدې. د نوموړي وینا د بمباری تلفات نه درلودل. بالاکوټ د کنټرول تر کرښې 80 کیلومتره واټن لري. یوه هندي خبری آژانس اے این آی نن مخکې راپور ورکړی و چې د هند جنګي الوتکو نن سهار د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د تروریستي ډلو پر یو لوی مرکز هوایي حملې وکړې. 200 میراج 2000 ډوله جت الوتکو پر تروریستي مرکز برید وکړ. نن مخکې مخکښ سیاستوال راول ګاندي چې د سیاسي کانګرس ګوند مشر دی په ټویټر کې د مبارکۍ یو پیغام ورکړی او ویلي دی چې د هندي پیلوټانو میړانه ستایي. دا له 1921 کال راهیسې لومړی ځل دی چې هند پاکستان په خاوره کې د ترهګرو مرکزونه په نښه کوي، او د دې ویره شته چې ورسره به د دواړو ګاونډیو او اټومي وسلې لرونکو هیوادونو ترمنځ کړکېچ لاپسې زیات شي. د پاکستان او هند په اړیکو کې کړکېچ وروسته له هغې زیات شو چې نږدې دوه اونۍ مخکې په هندي کشمیر کې د هند د دولتي ملیشو ځواکونو له 40 زیات سرتیري په یوه انتحاري حمله کې ووژل شول. جیش محمد ډلې چې مرکزونه یې په پاکستان کې دي د دې حملې مسؤلیت ومانه. له دغې حملې وروسته د اسلام آباد او نوې ډلي ترمنځ لفظي جګړه توده شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت 4 ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په یوه استولي لیک کې له دې شورا غوښتنه کړې وه چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر د پلواما په سیمه کې د ځانوژونکي برید وروسته د هند ګواښونو ته پام وکړي. شاه محمود قریشي خبرداری ورکړی و چې د هند له ګواښونو سره به د سیمې امنیتي وضعیت لا خراب شي. چین چې په سیمه کې د پاکستان ډیر نږدې متحد دی او په دې هیواد کې د لسګونو میلیاردو ډالرو پانګونه کړې، له دواړو هیوادونو غوښتي دي چې له زغمه کار واخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لوکانګ نن په پیکینګ کې خبرلاندو وویل چې د جنوبي آسیا د سولې او ثبات لپاره مهمه ده چې دواړه هیوادونه په خپلو کې دوستانه اړیکې او ښه ارتباطات وساتي. هند او پاکستان له 1947 کال راهیسې چې له برېټانیا د خپلواکۍ له اخیستو وروسته دواړه هیوادونه تاسیس شوي، د دواړو ترمنځ په بشپړه توګه د درې جګړو دوه یې د کشمیر د لانجې پر سر وې. هند او پاکستان دواړه پر بشپړ کشمیر د ملکیت ادعا کوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
سر اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي رادیو ته غوښتل د ولس پګنی مدني صفای فم سفشار پنځه باندې خبرونه کوو. د ازادي رادیو خبريالانو ته جوته شوې چې د روسیې د ولسمشر د ویانت د میټری پیسکوف لور په برسل کې د اروپای پارلمان په مرکز کې د تعلیمي دورې په سر ته رسولو لګیا ده. یلیزویتا پیسکوف وا د یو شت کلنه ده. د پوتین د ویانت لور په اروپای پارلمان کې د فرانسې له استازي امبرک شوپرت سره په اروپای پارلمان کې تعلیمي دوره سر ته رسوي. په اروپای پارلمان کې د هغې موجودیت داسې اندېښنې پیدا کړې چې خای هغه د دې معتبر اروپایي ادارې مهمو اسناد او معلوماتو ته لاسرسي ورورسوي. نور جزئیات د فرشتي جلال زی ریپورت کې.
په اروپای پارلمان کې د فرانسې استازي امریک شوپارت د ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړی چې پیسکو د هغه په ټیم کې کار کوي. د فرانسې د ډیپلوماټ په 2014 میلادي کال کې د روسیې لوري د اوکرين د کریمیا ټاپوزمې د اشغال ملاتړ کړی و. روسیې په زور کریمیا له اوکرين جلا او خپل خاورې سره یو ځای کړه. امریک شوپارت ازادي رادیو ته ویلي یقینا پیسکو د روسیې د فدراسیون د یو مهم شخصیت لور ده، خو هغه د یوې متعلمې په حیث د یوې روزنیز دورې لپاره دلته کار کوي. هغه هغومره حق لري چې نور ځوانان چې دلته د تعلیمي دورې د بشپړولو او تجربې ترلاسه کولو لپاره راځي یې لري. امریک شپار زیاته کړی چې په اروپایي پارلمان کې د پیسکوا کار د اروپایي پارلمان ګټو ته ګواښ نشي پېښولی، ځکه د هغه په وینا پیسکوا په روسیه کې کار نه کوي او نه هم د کومې شخصي یا دولتي ادارې ماموره ده. امریک شپارت د اروپایي پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړی دی. هغه د اروپایي پارلمان د امنیتي او دفاعي چارو په کمیټه کې کار کوي او د اروپایي اتحادیې او روسیې په پارلماني کمیټه کې هم غړیتوب لري. کله چې روسیې په پوځي زور له اوکراینا د کریمیا ټاپو وزمه اشغال او له خپلې خاورې سره د الحاق کولو لپاره ټول پوښتنه پیل کړه، امریک شپارت د هغې نړیوالې څارونکي ډلې غړی و چې د ټول پوښتنې د څارنې لپاره ورغلی و. هغه په کریمیا کې د روسیې ټول پوښتنه مشروع بللې وه. د امریک شپارت د ریسته اروپایي اتحادیه له عمومي دریځ سره اختلاف درلود. هغه مهال د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو پریکړه لیک کې چې د سلو هیوادونو استازو منلی و د روسیې ټول پوښتنه بې اساسه وبلله او د اوکراین د خاورې د بشپړتیا ملاتړ یې وکړ. د اروپایي پارلمان زیاتو غړو د ازادي راډیو سره په مرکو کې ویلي چې هغوی نه پوهېدل چې د روسیې د حکومت د ولوړ پوړي چارواکي د کورنۍ غړي کار ورسره کوي. په اروپایي پارلمان کې د لاتویا استازي ساندرا کالنیتی ویلي چې په اروپایي پارلمان کې د پیسکوا موجودیت د اروپایي پارلمان د امنیتي اصولو د ماتېدو او بېغورۍ څرګندونه کوي. د لیتوانیا استازي ویلي چې دا د اروپایي پارلمان لپاره لوی شرم دی. هغې ویلي ما باور نه کاوه چې د روسیې لاسونه د اروپایي اتحادیې د داسې معتبرو ادارو په جیب کې دي. هغه چا چې د پیسکوا په استازیتوب خبرې کولې ویلي چې په اروپایي پارلمان کې د هغې د کار کولو مسله نشي تاییدولی. په اروپایي پارلمان کې د روزنیزې دورې په ترڅ کې پیسکوا په بروکسل او استراسبور کې د دې معتبرې ادارې دفترونه په ازادۍ کتلای شي او تګ راتګ ورته کولای شي. هغه د اروپایي پارلمان ټولو غونډو او جلسو ته ورتلای شي او د دې معتبرې ادارې په انټرنیټي سیستم کې هم شامل ده. خو په اروپایي پارلمان کې د فرانسې استازي امریک شپارت فرانس پرس اژانس ته ویلي چې پیسکوا د پارلمان هغو غونډو ته چې د بندو دروازو شاته کېږي نشي ورتلای. د امریک شپارت وینا هغه د اروپایي اتحادیه او روسیې د ځانګړي کمیټې بحثونو ته هم نشي ورتلای. امریک شپارت ټینګار کړی چې پیسکوا د اروپایي پارلمان هیڅ مهم اسناد نشي کتلای.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د روغتیا په برخه کې یو ملي سروې په ګوته کوي چې په صحي سکتور کې د پام وړ بدلونونه راغلي. دی وایي سره له دې هم ځینې ستونزې شته. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن د دې سروې د اعلان پر مهال وویل د روغتیا ملي سروې د روغتیایي وضعیت د څېړلو په هدف د کټ ماسیا او د احصایي ملي ادارې تر نظر لاندې په تیرو شپږو میاشتو کې په څلور دېرش ولایتونو کې ترسره شوې. ناجیه ساپیا او نور جزئیات.
تر 15 کلنۍ د خکت عمر د ماشومانو په مړینه کې 80 سلنه کموالی د روغتي مرکزونو د شمیر ډیروالی له 15 کلنۍ خکت د شپږ دېرش اشاریه شپږ سلنه ماشومانو د خوارځواکۍ کمښت او په هیواد کې د ښځینه قابلو د شمیر زیاتېدل د روغتیا په برخه کې د دغې سروې مهمې موندنې دي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سې شنبې په ورځ د دغه سروې د نتایجو د اعلان پر مهال وویل دغه سروې د روغتیایي وضعیت د څېړلو په هدف د کنټ په نوم او د احصایي ملي ادارې تر نظر لاندې په تیرو شپږو میاشتو کې په څلور دېرش ولایتونو کې ترسره شوې ده.
د بعضې شاخصو تغییرات قابل ملاحظه
په ځینو برخو کې د پام وړ بدلونونه راغلي، خو یو شمېر ستونزې هم موجودې دي. دغه سروې په بې پرې ډول ترسره شوي او ټول اړخونه پکې څېړل شوي. د بېلګې په توګه له 15 کلنۍ ښکته عمر ماشومانو کې د مړینې کچه کمه شوې، یعنې 2003 کال کې هرو زرو ماشومانو کې 255 ماشومان مړه کېدل، خو اوس په هرو زرو ماشومانو کې 9 ماشومان د چې 80 سلنه کموالی خي او دا د روغتیا وزارت لپاره لوی بریا ده.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورنۍ د تنظیم له کړنلارې څخه ګټه نه اخیستل پر لپسې زیږون له هغو ستونزو دي چې په دې سروې کې ورته اشاره شوې. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په وینا کې چې پر لپسې زیږون مسله جدي ونه نیول شي تر 2013 او 2040 کلونو پورې به د افغانستان نفوس دوه برابره شي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم د هیواد په لرو پرتو سیمو کې خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او حتی ډیری افغانان د درملنې لپاره بهرنیو وادونه تزی. له بلې خوا د احصایي ملي ادارې مسلکي معین حسیب الله واحد چې په دغه ناسته کې حضور درلود د دغه سروې د نتایجو په اړه وویل
د افغانستان روغتیایي سروې د احصایي ملي ادارې په همغږۍ سره شوې ده او راپور د تخنیکی ټیم له نظره تیر شوی. په همدې اساس راپور زموږ د تایید وړ دی.
ښاغلي واحد همدارنګه له عامې روغتیا وزارت نه وغوښتل سو د شوې سروې په اساس ستراتیژي جوړه او صحي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې شته ستونزې هوارې کړي.
د
ځینو افغانانو موږ ته سمسونه را لېږلې دي. له پکتیا زیاریو به فضل کریم درویش لیکلي د سولې روانې خبرې په قطر کې له بښونکي دي او د خبره د تلپاتې سولې سبب دی وګرځي. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکلي طالبان که داسې د سولې دغه اخري فرصت له لاسه ورکړي نو د افغان ملت او حکومت له سخت غبرګون سره به مخ شي. همدارنګه مسلم اچکزی له زابل لیکلي په قطر او پاکستان کې د سولې خبرې ګټه نه لري چې د ولسمشر غني سره تر څو ونه ویني. ځینو نورو دوستانو هم لیکلي دي. نور خان د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې خدای دې وکړي د قطر غونډه یوه نتیجه ورکړي. واحد مدقق بیا هم سمس را لیږلی لیکلي دي چې قطر غونډه کې باید د اوربند په اړه بحث پیدا شي چې بحث وشي چې لږ مو تمه پیدا شي. ازادي راډیو ته غوښتل دولس پګنې منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې زموږ خبرونه کیږي. ازادي راډیو همدارنګه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلای شئ. البته مستقیمه توګه باندې مخکې لدی چې لند خبرونه تاسو ته وړاندې شي، خدای چې د سپورت نړۍ تازه خبرونه تاسو ته وړاندې کړو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان او ایرلند ترمنځ د 500 اوریزه سیالیو لړۍ سبا د افغانستان پر وخت نږدې 2 بجې د هندوستان په دهرادون ښار کې پیلېږي. افغانستان په دې سفر کې لوړاندې له ایرلند د شلورونو سیالیو لړۍ 3-0 په وړاندې ګټلې ده. دغه دواړه لوبډلې 15 ورځنۍ او یو ټیسټ سیالي لري چې د 500 اورونو د لوبو لړۍ به سبا پیل شي. د افغانستان کرکټ بورډ هیله لري چې افغان لوبډله به د ایرلند لوبډلې په وړاندې په 500 اوریزه سیالیو کې هم د شلورزه سیالیو په شان اخه وګلوبېږي. د افغانستان د فوټبال د 13 کلنو ځوانانو د فوټبال په نننۍ سیالۍ کې میوند لوبډلې پامیر لوبډلې ته په ماته ورکولو سره مخکې تک تلاره جوړ کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د اعلامیې د معلوماتو لمخې په دغه سیالۍ کې میوند پامیر لوبډلې ته 0-0 په وړاندې ماته ورکړه. په اعلامیې کې راغلي چې دغه سیالۍ د تیر ورځې په لوبه کې بیا عدالت لوبډلې آریا ټارګټ لوبډلې ته 3-2 په وړاندې ماته ورکړه او بریا یې خپله کړه. دغه سیالۍ لومړی پړاو دروانېونی د شنبې په ورځ پیل شوې او د راتلونکي جمعې په ورځ به پای ته ورسیږي. او د غور ولایت د فوټسال د غورلیک سیالۍ د اتحاد لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخې دغه سیالۍ 2 ورځې وړاندې د 2 لوبډلو ترمنځ پیل شوې چې په پیلوبه کې اتحاد لوبډلې آریان سیکلټ لوبډلې ته ماتې ورکړه او دغه سیالۍ وتلې خپل کړه. د دغه سیالیو دوهم مقام آریان سیکلټ او دریم مقام بیا طوفان لوبډلې خپل کړ.
ازادي راډیو ته غوښتل د سپورت نړۍ مهم خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په پانی ازادي راډیو ډاٹ کام کې د نورو خبرونو ترڅنګ لوستل شي. د نر مهم موضوع دا دی چې په قطر کې د طالبانو او د امریکایي پلاوي ترمنځ خبرې روانې دي او افغان حکومت یې لخر کړی چې دا خبرې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل سبب شي. همدارنګه هند په پاکستان کې د کشمیر په سیمه کې په بالاکوټ کې چې د پاکستان کنټرول لاندې دی بمی بریدونه کړي دي. د هند جنگي جټ الوتکو نن سهار وختي دغه بریدونه کړي او هندي چارواکي وایي چې د جیش محمد د ډلې مرکزونه وشت دي او ګڼو تروریستانو ته مرګ ژوبله رسولې ده. ورزو اورزګان ته په اورزګان کې نن یو لوی غونډه جوړه شوې و چې د مالیه د ورکړې د اونې په اړه باندې و. د اورزګان چارواکي وایي د اورزګان ولایت کلنی عواید 3 میلیونه دي خو مصارف 2 میلیارد تر رسیدي. دوی په همدې غونډه کې ټینګار وکړ چې د مالیه په برخه کې باید خلک ونډه واخلي او د مالیه په ورکړ سره د دولت عواید زیات کړي. په دې اړه شریف الله شرافت یو راپور را لېږلې دی چې د غونډې د پایل په برخه کې د ملي صورت په پایل سره یا د ملي صورت په غوولو سره پیلېږي.
اورزګان ولایت کې په لومړي ځل د مالیاتي ورکړېونی ولمنځل سو.
د مالیاتو ورکړه د هیواد د ځان بسیاینې په لور ګام دی. نو راځي چې د مالیاتو ورکړه په یو ملي کلتور بدل کړو.
په دغه لمانځغونډه کې چې سلګونه نارینه وو او ښځینه وو ګډون کړی وو، د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې نن سه شنبه تر دې شوار لاندې ولمنځل سوه. زموږ مالیا، زموږ هیواد، زموږ راتلونکی دی.
را شیخ پر عوایت تر جیخ پر شا دولت قربان کرو، دا عوایت چه ور کرو دولت برا پیق دا زان کرو دا عوایت.
دا یاد ولایت دا مستوفیت دی داری مشره ملاحی و ادمال دا دغیل منزغون دی پر محال ویل دا ورزگان پینزنی وی سلن مصرف دا نور ولایتونو دا مالی او دا بحرنی هوادونو لمرس ختم ویلیزی. نوموړی زیاتوي چې د یاد ولایت کلنۍ مصارف 2 میلیارده دی، خو عواید یې 3 میلیونه افغانۍ دي.
ورونو او خویندو، تاسو ته بهتره معلومه ده چې د روزګان ولایت یو مرکزی ولایت دی. باید په تعصب سره ووایم چې د دې تر څنګ زموږ او تاسو ولایت یو مصرفي ولایت هم دی. کلنۍ مصرف مو په سلو کې 15% د خپل عوایدو څخه فرق کوو او پاتې 95% مصرف د نورو ولایتونو او خارجي مرستو څخه تمویلیږي.
هیوادمل وایي لامل یې په دغه ولایت کې نامنی ده. نوموړي دغه راز خبر ورکړ چې د دوی مالیات د تیر کال په پرتله 12% هم زیاته سوې. پالانه او میرمنو بیا دغه راز پر خلکو غږ وکړ که غواړي چې هیواد او په تیره بیا ولایت مو له نورو ولایتونو سره سیال سي نو مالیه ورکړي.
پر وخت باندې باید مالیه ورکړو. همدغه تعمیر چې نن زه پکښې ناست یم، همدغه سړک چې زما موټر پر تیریږي او زه پر روان یم، همدغه ښار چې ماته هره ورځ پاکیږي، همدغه ویالې چې ماته جوړیږي، دا د مالیاتو د ورکړې نعمت دی چې موږ یې
عواید به تل ورکړو د افغانستان دولت ته.
هغه موږ خپل سترګې د بل هیوادو سترګې د دغه جیبو ته نیولې ده چې دوی موږ ته 100 روپۍ راکړي چې موږ دغه سړک جوړ کړو. خو دغه مالیات که دغه موږ تاسو سره لاس یو کړو، یو څه هر یو لږ مالیات ورکړي.
خو یو شمیر پالان بیا وایي که دولت غواړي له اروزګان ولایت څخه زیاته مالیات ترلاسه کړي، دولت ته داسې وړاندیزونه لري.
اروزګان ولایت کې یوه لاره لري چې هغه پر د بوم پر دښته ځي، پر د نور ځي مزارې ته. که چیرې زما دا عمومي لاره ورغېږي، دلته به هوټلونه، دوکانونه او ترانسپورټیشن دا به موږ ټول دونه کوي سي چې موږ به دغه هوایي چې اوس 8 میلیونه افغانۍ ټول موږ به وکولای سو چې دا 8 میلیارده ته واړو. همدارنګه موږ د کجکي برک لرو، خو موږ استفاده نه شو کولای. که چیرې دولت موږ ته هغه برک راورسي، بیا به هر سړی د هر کورس د برک مالیه متویل، یعنی ټکس به ورکوي.
اروزګان ولایت د افغانستان مرکزی ولایت دی چې نه هم له کوم هیواد سره سرحد لري او نه هم ورسره د کوم ولایت لاره چې رسوي، چې د خلکو اقتصادي فرکرنه او مالداری ولاړ دی.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویلی چې ځوانه خل خبرې کوي.
3 کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
ترماستریکا
چمیز دکړه کړی. زه د افغانستان د خزینه ده خټول لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
قدرمنو دوستانو سلامونه مې ومني. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې کامله خځې تر زیږون مخکې د دې موضوع په اړه معلومات ولري، کومې ستونزې به یې حل شي، طبیعي ولادت څه ته وایي، کومې حامله ښځې چې له ولادت مخکې تشویش او اندېښنه لري له څه ستونزو سره مخ کېدلی شي.
یو زه خپله هم له داسې یو حالت سره مخامخ شوی وم.
مور حتی په دې هم ډارېږي که دا دردنه له دې اندازې هم زیات زبې سره رقم تحمل وکړم.
ښځې کله له سیزارین سره مخ کېږي، که چیرې حامله ښځې په لومړي ماشوم عملیات شي، راتلونکي ماشومان به هم په عملیات زیږوي که نه؟
یو عاجله عملیاتونه دي، یو سلیکټیو دي.
په دې اړه مو یو راپور برابر کړی چې اړوندې ادارې، مسئول کسان او خپل خځې مو پکې پوښتلی دي. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د نسایي او ولادي برخې له یوې متخصصې سره مو مرکه کړې ده. خو اوس راپور ته غوږ شئ چې فرشته غنی وړاندې کوي.
په افغانستان کې که څه هم صحي او روغتیایي بنسټونه تر ډېره هڅه کوي چې د مور ماشوم مړینه راکمه کړي او په دې برخه کې ځینو هڅو ښه پایله هم ورکړي، خو لا هم د زیږونونو پر مهال ښځې د مرګ له خطر سره مخ کېږي. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي په افغانستان کې د تیر په پرتله د مور ماشوم مړینه کمه شوې او دغه وزارت هڅه کوي لا نور ګټور او مؤثر خدمات هم وړاندې کړي.
سروې چې د یوې معتبرې نړیوالې ادارې
په مرسته تر سره شوی خي چې د مور ماشوم مړینه د تیر په پرتلا په هر 100,000 خزو کې 200 تراکم شوی. خو د دې لپاره چې دا شمیرې دقیقې دي کنه موږ یوې کمیټې ته مسولیت ورکړی چې معلومه کړي آیا واقعا د مور ماشوم په مړینه کې په دې اندازه کمواله راغلی
کنه.
خو تر ولادت مخکې له ښځو سره د مرګ خطر ویره او د ولادت پروسې په اړه د ناسمو معلوماتو شتون هم هغه مسأله ده چې د ډاکټرانو په خبره په خطرناکو زیږونونو کې رول لري. د کابل اوسیدونکي شیما د خپلې کشرې خور کیسه کوي چې دوه ماشومان یې په ګېډه تر هغه وروسته سخت شول چې زیات اندېښنه یې کړې وه.
تشویش داشت همیشه
تل به یې اندېښنه کوله. له یوې خوا د ولادت د دردونو زغمل ورته سخت کاریدل، له بلې خوا یې د خسر کورنۍ وهله او ټکوله چې باید زوی وزیږوي. دوه ځله یې پرله پسې ماشومان سخت شول. ډاکټر ته مو چې یوړه ویل یې تشویش یې کړی نو ځکه له دې حالت سره مخ شوې ده.
تشویش زیات میکرد.
په اکثر افغاني کورنیو کې د ښځو د میاشتنی عادت حاملګۍ ولادت یا زیږونونو په اړه واضح خبرې نه کیږي. له همدې کبله ښځې له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان وي. شپږویشت کلنه نازنین بیا وایي کله چې حمله وه هیچا د ولادت د پروسې په اړه معلومات نه و ورکړي او دې هم د شرم له کبله له چا پوښتنه نه شوی کولی.
کله چې یوه ښځه ولادت کوي باید د فامیل مشران هغې ته معلومات ورکړي تر څو چې هغه د دې حالت سره مخامخ کیږي چې ونه ویریږي. په اکثرو فامیلو کې دغه رواج دی چې هم هغه ښځه چې خپله لومړی امیدواري وي خا پختر نشی کوله هم د فامیل مشران هغه ته راهنمایي نه کوي. نو دا د بیس کې چې واخزه د ولادت په وخت کې ډیره ویریږي او زخپل هم لیداس یو حالت سره مخامخ شي او کله چې فخانه تر لمزما درنه بخي د یاد راړل کرم چې نور خزي ولې دلی.
ډاکټران وای په افغانستان کې زیاتره ولادتونه په دوه ډوله صورت مومي چې یو ډول یې طبيعي زیګوندي او مور پکې خپل ماشوم په نورمال ډول زیګوي چې د مرګ خطر یې هم کم وي. د ملالې روختون سرطبیبه ډاکټر حفیظه عمر خیل وای په اوسط ډول هر میاشت 15,300 ناروغان لري چې له بیلابیلو سیمو څخه د روختون ته مراجعه کوي.
د هر میاشت په مقایسه سره در طویلې سمه 15,400 یا 15,300 مراجعه مونږ لرو په روختون کې چې مکمل تر اوسه پورې 15 میندو خپل ژوند له سفر کړی د روختون کې او هغه هم پس د دینه سیمه بررسی کړین دي خپل دوی نو وخت شه روختون ته مراجعه کړی دي.
بخت زمینه چې له بغلان ولایت د کابل ملالۍ روختون ته راغلی وای د ماشوم زیږیدل یې په طبیعي ډول ترسره شوی. د هغې په خبره تر ولادت مخکې تشویش لرلو خو اوس خوښه ده.
ډېر تشویش مې درلود چې څنګه به څومره به یم ژوندی وي. ډېر وخت به مې ژړل. شکر اوس ډېره خوشحال ماشوم یم جوړ دی زم جوړ چې په خوشحالۍ په جوړه څوک ماشوم یم راښکاره کړي چې دا د ماشوم پیدا سو بیا ډېر خوشحاله.
د زیږونونو بل ډول سیزاریان یا عملیات دی چې ښځې په خاصو حالتونو کې اړ کیږي عملیات خونې ته یوړل شي. اته دېرش کلنه پلوشه وایي دی 15 ماشوم دی چې په عملیات یې زیږوي. د هغې په خبره که څه هم د ولادت په جریان کې په درد نه پوهیږي خو تر هغه وروسته یې د ملا او ګیډې په برخه کې شدید دردونه محسوس کړي دي. پلوه شوی په وروستي ځل عملیات سره دومره ضعیفه شوی چې د پورته کېدو توان نه لري.
15 وړې عملیات یې دا 15 ماشوم کې نور داسې پازاب ومه چې هېڅ ګرځېدی نه سوی بیا به م کشکېدم خپل کار خو مې کوو مجبوره ومه. حتی داسې ناتوانه ومه چې ما د خپل ماشومانو ته کتل چې په کوټې کې ګرځي ما به داسې احساس کړ خدای له ما نه دا ماشوم ډېر قوي ده. زله د خپل 15 کلن یا 1 کلن زویش کوم ډیر نه توانم. اته کله کله به چې ټوخی به ټوخی دم به یا به زکام کېدل مې سي اختیار برش کته مو به چې خدای اوس کده سړی مې کور کې نه یم مسلمان مم سایه نه یم ما به د کلمې کترش کپرتی.
په ورته وخت کې یو شمیر افغاني خځې بیا شکایت کوي چې په افغانستان کې ځینې خصوصي روغتونونه هڅه کوي خځې د طبي ولادت پر ځای عملیات ترجیح کړي. د دغو خځو په وینا هغه مېندې چې د ولادت پر مهال په خصوصي روغتونونو کې عملیاتيږي نو د صحي خدماتو لګښت هم لوړ وي. پری ګل چې یو ورځ یې د ماشوم له زیږیدو کیږي او د کابل په ملالۍ روغتون کې بستره ده وایي کله چې د ماشوم د زیږیدو وخت راغی نو لومړی یو خصوصي روغتون ته تللې وه. هغوی ورته سپارښتنه کړې وه چې باید عملیات شي. د پری ګل په خبره د سیزارین یا عملیات نوم اورېدو وروسته حالت دومره خراب شوی و چې ضعف پرې راغی. خو دا چې اوس څنګه ده پخپلې وای
د یاته ته تایوانم ډیر غټ دا مخکله وخت دردونه شروع شوی دي عملیات کېږي ډیر شکر باندې راغی دومره شکر باندې راغی چې یو طرف نه مخپل سړی او بل طرف نه مورور غی کینیول او دومره شکر باندې راغی بیا به ته د دولتي ترغل بیا دولتي ته چرغ د تایونی ولا مدمنه دردونه مې پوره شو وخت نه پوره شو هغه نورمال پاک ستر ولادت
دا امیر وختیا وزیر فیروز الدین فیروز بیا وای خصوصي روغتونونه هم د دې وزارت تر کنټرول لاندې دي او د عامه روغتیا وزارت د نظارت ډله هر کله خصوصي روغتونونو ته ځي او څارنه کوي
نظارت د دې قسمت په شکل شدید
په دې برخه کې موږ په جدي توګه نظارت کوو خلک د دولتي روغتونونو په څیر له خصوصي روغتونونو هم شکایت کولای شي کوم روغتونونو کې مو چې لیدلې له ناروغانو بې ځایه پیسې اخیستل شوي یا هغوی ته غیر ضروري معاینات ورکړل شوي یا هم له ناروغ سره ناسم چلند شوی دی د عامه روغتیا وزارت لوی څارنوالۍ او د افغانستان د طبي شورا په ګډه ورته رسیدګي کړې ده
حتمان به مشکل شون رسیدي
له بل خوا د کابل اوسیدونکو لیما صافی بیا وایي خصوصي روغتونونه په دې ښه دي چې ټول وسایل یې مجهز دي او کارکونکي هم له ناروغانو سره سم چلند کوي د لیمې په خبره په دولتي روغتونونو کې ډاکټرانې کمې او ناروغان یې زیات دي له همدې کبله ورته سم رسیدګي نشي کولای
د دولتي روغتونونو چې کنه ډېر بد رفتار کوي حتی به وسله کېږي حتی بعض وخت کنځلې هم ورته کوي چې مریضان ډېر بد حالت کې هم وي نو دوی دغه رفتار هم ډېر ښنه خصوصي یعنی هر څه مجهز دي موسمه پیس اخلي عموما مریض ته قدر عزت عمر ورکوي کې رفتار خصوصه کې یعنی هر څه ورته په وخت رسېږي
که څه هم د عامې روغتیا وزیر له ناروغانو سره ناسم چلند د قانون او پالیسۍ خلاف کار بولي خو دا مني چې لا هم په دولتي روغتونونو کې نرسانې او ډاکټرانې کمی دي د هغه په وینا په نږدې راتلونکي کې به یو شمېر نورې مسلکي قابلې هم دولتي روغتونونو ته ور وپیژندل شي
نیمه نړۍ
دا خبرونه د سیشن به پورت د مازیګر له څلور نیمو بجو وروسته او بیا ځلې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له دوه نیمو بجو وروسته اوریدلای شئ
ولادت څه ډول پروسه ده ښځې کله له سیزاریان سره مخ کیږي که چیرې عمله ښځې په لومړي ماشوم عملیات شي راتلونکي ماشومان به هم په عملیات زیږوي که نه په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غني د نسایي او اولادي برخې متخصصې فریده امرخیل سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم
ډاکټر صاحب امرخیل ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ که په لومړي سر کې په دې باندې وغږېږو چې ولادت څه ډول پروسه ده او طبیعي ولادت کوم ډول ته وایي
ولادت یو نارمل پروسه ده اما هر نارمل پروسه کېدای سي چې خطري سي ولادت هغه مرحله ته وایي هغه زمانه چې د مور دردونه شروع کیږي او رحم شروع کوي مخ په خلاصېدو الا د دې چې طفل راوځي او پس له ټوله جوړه راوځي په دغه مرحله کې ولادت یو ختمه مرحله ده کېدای سي دا پروسه نارمل هم مخکې تلاړ سي یعنی هیڅ مشکل ونه لري نه طفل مشکل ولري نه مور اما کېږي چې دا خطر سازه هم سي چې بهغه پس ته نور مشکلات وجود
که چیرې ووایي چې د زیږون پر وخت سزارین یا عملیات څه ته وایي
دا دوه شکل دي یو عاجل عملیاتونه دي یو سلکتیف دي یعنی سلکتیف هغه عملیاتو ته ویل کیږي چې مور ماینه کیږي ساختمان د وجود دی مور کېدای سي چې مساعد یو ولادت نه وي په دې اساس مور ته مخکله مخکې ویل کیږي چې ته باید عملیات سي اما ډیری وخت دغه حالت یو عاجل حالت هم تبدیلېدای سي چې هلته مور درد لري مګر مشکل په طفل کې پیدا کیږي قلب طفل ضعیف کیږي یا هم مور خونریزی پیدا کوي یا نور مشکلات دا اوله مرحله هغه حالت ده چې له شروع دردونه الا هغه زمان چې رحم تقریبا 4 سانتی وزیږي دا مخفي مرحله ده که د سیاتا میندې یوه شپه او دوه شپې هم پدې کې دربر ونیسي اما بعضې میندې ډېر زه د پروسه مخکې وړي دویمه مرحله یې له هماغه 4 سانتي نه چې رحم خلاصیږي او شروع کی تر 10 سانتي پورې دا دویمه مرحله د ولادت ده درېمه مرحله طفل مکمل راوزی پس دغه د جوړې د راوتو مرحله ده که ډېری وخت طفل راوزی او هم جوړه راونه وزی هغه هم مشکلاتی سبب د عملیات مور کیږي
ځینې ښځې وایي کله چې په لومړي ماشوم یو ښځه عملیات شي هغه به راتلونکي ماشوم هم په عملیات زیږوي دا څنګه
که اله د عملیات دا وسی د مور اډوکي ساختمان د سی یو نارمل حالت نه لري په کسل په سلوک د خبر سید اما که د سی یو حالت چې د طفل ته خطر سازه سی وي مور او به کمی سی وي دي
خونریزی پیدا کړی، جوړه مخکې له وخته جدا شوې ده. په دې حالت کې مور عملیات شوه، اما دویم طفل که دا دوه کاله درې کاله بعد راوړي، دا نارمل ولادت کولی شي.
د حمله میندو ناکافي یا ناسم معلومات هم کله ناکله د دې سبب کیږي چې ښځې د ولادت پر مهال له ستونزو سره مخ کی.
بله بله، دا تاسو خبر بالکل دقیقه ده. ډیر خلک د اثر د خبرو د خلکو لاندې ځي. مثلا که دوی مریضان مراجعه وکړو، موږ ورته وایو چې موږ غواړو مخکې له مخکې تاسو یو معاینه کړو، موږ تاسو حوصله نارمل او خی یو معلوم سی نارمل ده، نه ده نارمل، یا په سره تلویزیونی معاینه درته کوي چې ماشوم وضعیت معلوم سی او به معلوم سی، دوی ممانعت کوي، وای نه موږ ته ویل سی ویدی که ډاکټر تاسو معاینه کا، امکان لري مشکل وخت ولادت وکي، امکان لري خونریزی پیدا کی، امدا خپل ډاکټر زما معاینه کړم، دغه مشکلات ته پیدا سو. دا ذهنیتونه د خلکو دي چې دوی ډاکټر ته کمتر مراجعه کوي، او هیڅ اجازه نه ورکي اته یو اولتراساوند یو ساده معاینه ده، اته په دوی کې مشکل لري، وای چې هغه شو هغه طفل ته نقص رسي.
روحي استرس او اندېښنې څومره حمله میندو ته زیان رسولی شي؟
په وخت تشویش کې درنه ټول ورکی، چون مور یو ډار لري مقابل کې. مور حتی په دې هم ډاریږي که ښه مثلا دا درنه له دې اندازې هم زیات زو به سره رقم تحمل وکم، که بیا هم ونس وکړه له طریق د سیرمه، له طریق د بعضې پچکاریګان نه یا بعض تابلیتونه، مګر درنه بهتر پیدا کولی شي. دا مصنوعي درد که کنترول شي واقعا ضرر نه لري، اما که کنترول نشي یا په اصطلاح مریض قبلا عملیات شوي هغه ته ورکړی شي، ډېر خطرناکه ده. یا طفل ډېر غټ وي هغه ته ډېر خطرناکه ده، یا اوبه د نس ډېرې زیاتې وي هغه ته هم ډېر زیات خطرناکه ده.
په دې سره د نیمې نړۍ خپرونه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواګوري دونکو سلام، خدای مو خوښ لره. وای د کابل خار هوا په نړۍ کې تر ټولو ککړه هوا ده. یوازې سای سل را پاتې و هغه هم ګران شول. سړی چې سم ونشیستلی نو څه به کوي؟ خپله هوا مو د خپلو بخاریو او موټرو په دودونو ککړه کړې ده. هر څه په خپله کوو، ټول لګیا یو، خپلې پښې په خپله پته وروهو، بیا ملامتوو نور خلک. د خبرونې په پیل کې مو د قانون استلو له پالیسی جوړونکو سره مرکه درته کړې ده. وای وری او د قانون له حاله خبر شي.
د قانون د استلو په برخه کې مو تر اوسه څه کړی دي او څه کوي؟
د قانون د استلو لپاره مو ډېر جامع او اړرخیزه پالیسی جوړه کړې ده. په پالیسی جوړولو مو ډېر وخت تیر کړی دی. دا تلس کالا پا پالیسی کار شوی ده، او اوس ویلی شو چه پالیسی تکمیل شوی ده.
نو عملی کی گی با چه وقت؟
اوس پا امده کار کهو چه چه وقت او پا چه دولی عملی کرو، چنگه عملی کرو او لمره پا کون زایی که عملی کرو.
نو دا با چه وقت معلوم شی؟
کار پر روان ده او داد در کومه چه جری او روستا با عملی شی، خو عملی که دلی حتمی دی.
ده خو قانونو پاکلی چه هم دا اوس رئیستل کی گی چه وایست؟
هو رایستل کیگی، او که بوایم چی پا غیر فنی دول رایستل کیگی نو دروغ با می نوی ویلی. موخ حسا کهو چی داغ دول غیر فنی کان کندنه کلکو تکو غندو.
ولی مخنه نیسی؟
ده ملگر و ملتو او امنیت شورا سره مطرح کهو.
ولی ده ملگر و ملتونو امنیت شورا سره؟
زکه چی داغ کندنه یا زورواکان کوی یا هم وصلوال مخالفین، او داغوی مخه باید ده ملگر و ملتو امنیت شورا ونیسی، زکه چې د بل چا په واس کې نشته، که نه دا شل کاله به یې مخه نیولې وای.
ویل کېږي چې په دغو کیندنو کې تاسې هم لاس لرئ، دا رښتیا ده؟
موږ پکې مستقیم لاس نه لرو، خو غیر مستقیم باید پکې دخیل اوسو.
یعنی تاسې هم خپله برخه اخلئ ترې؟
نه پوهېږم چې وزارت په دې اکله څومره او څه نقش لري. یو کمیسیون مو جوړ کړی ده او دنده مو ورسپارلې ده چې دغه قضیه په هر اړخیز ډول وڅېړي.
ښه، نور مو څه کړي دي؟
د قانونو د استلو پروسس او د صادرولو په برخه کې څېړنې او کار روان دی. غواړو لومړی د قیمتي ډبرو د رایستلو کار ګړندی کړو، او بیا قرار قرار نورو برخو ته پام وړو. ځکه چې د قیمتي ډبرو شوقیان ډیر دي. په پټه او براله ډول هڅه کوي چې دغه قانون وسپړي او قیمتي ډبرې بهر ته یوسي.
نو اوس مو ټوله پاملرنه قیمتي ډبرو ته ده.
او د اوسپنې، مسو، نفتو او نورو کار درندې ماشینرۍ لویو پروژو او ډیرو پیسو ته اړتیا لري، او د قیمتي ډبرو رایستل په وړو برمو او ډاینامیټو هم کیدای شي، ځکه مو ټوله توجه همدې ته اړولې ده.
او نو
موږ د قیمتي ډبرو د قانونو ایستلو داوطلبۍ جوړوو، او د داوطلبیو کار ښه په جوش کې روان دی.
نو څه ګمان کوي چې له قانونو به هېواد ته د کال څومره عواید لاسته ورشي؟
که د موږ جوړې کړې پالیسۍ عملي شوې، نو بیا به معلومه سي چې څومره عواید راټولېږي، او که پالیسي عملي نه شي، نو بیا خو به همدغسې حال وي. ته به ځان ته خوري کوې او زه به ځان ته. ټول غرونه سوري سوري شول، خو معلوم نه شو چې څه او څومره ترې ووتل، ځکه د غرونو کیندل، د قانونو ایستل د یوې جامع پالیسۍ له مخې نه ترسره کیږي.
نو داسې ولې نه وایاست چې هیڅ مو نه دي کړي؟
ولې مو نه دي کړي؟ هغه پالیسۍ جوړو.
ځینې خلک سولې ته خوشاله دي او ځینې ورته خفه دي. آن د میرمنې او میړه په منځ کې هم توپیر دی. یو خوښ او بل خفه دی، لکه داسې.
ښځې که سوله وشي څنګه به کوو؟
څنګه به کوو؟ آرامه ژوند به کوو.
دا پیسې به څنګه کوو؟
وی به عیش به پې کوو.
که مو څوک عیش کولو ته پرېنږدي، بیا
به ګزاره کوو. لکه اوس هغه دي څلور موټرونه لرو، خو د غلو له ویرې یې راایستلی نسو، او هر ځای چې ځو ټیکسي نیسو.
زه وایم چې له سولې وروسته له دې نه هم زیاته سختي رانه شي او پیاده تګ تړ نه شو.
داسې به نه کیږي، خو که داسې وسول لا ښه ده. ډنګر به سو، د خېټو وازګې به مو ویلې سي، روغتیا به مو ښه سي. اوس چې سل متره پیاده لاړ شو، سا نسو ایستلی، دومره ستړي کیږو.
درته وایم چې ورزش کوه خو نه منې، وایه شرم دی. اوس به خلک څه وایي؟
هغه دی په انګړ کې خو منډې وام، نور نو څه وکم.
دوه ځلې منډې کوې او درې ځلې کیک او شیدې خورې، نو منډې دې څه ګټه کوي؟
ته مې هم لیدلی یې چې د سهار د پښو خوړو لپاره د پښو پخولو تر دوکانه پلی ځې، او وایه پلی تګ ورزش دی.
نو دا خو دروغ نه وایم، او پخې خو په سهار کې ډېر خوند کوي.
نو د تا د پلی تګ ورزش هم ګټه نه کوي.
که ګټه نه کوي نو تاوان هم نه کوي، او که هیڅ هم نه وي نو هغه سر په سر خو راځي، یعنی ګټه او تاوان برابر. زه وایم چې سوله به څه ډول وي.
څه نه شم ویلی، دلته د هیڅ شي اټکل هم کیدای نه شي. امید به مو دا وي چې خبره ښه سي.
د اولادونه به څنګه کوو؟
اولادونه به بهر ته ولیږو. غوټۍ به په دوبۍ کې د هوټل سرپرستي په غاړه واخلي. سپوږمۍ به په استانبول کې د کشتیو مسؤلیت واخلي. لونګ به په انقره کې د هوټل مشر سي. غاټول به په ابوظبۍ کې د غوړیو د شرکت سرپرستي وکړي، او فخرالله به په هند کې د سوداګرۍ مسؤول شي. هسې م اوس ټول لوده لوده دا خوا و اخوا ګرځي.
تر اوسه خو داسې ګرځي لکه هېڅ چې د دنیا له حاله خبر نه وي. دا په چاقو ووهه، په هغه د تومانچې ډز وکړه، ټول عمرې په لوفرۍ تیر شو. لږ به مسؤلیت احساس کړي.
که دې ما منې سلام، دا اوسه هر یو ته خپل مسؤلیت ور وسپاره او ویلېږه. وایې پلار ګټلې زوی ته اسانه دي، تا هم خپل سر ته پرېښي دي.
زه وایم چې پس رفته نه شي او ښځې، که نه هره ورځ یوه پیښه کړې وي.
ځان ورته ووایه چې له سولې وروسته دا خبرې نشته، سم سیده به ګرځئ.
رښتیا وایې، خلق پس غم کی دی او موږ پس غم کیو. هی هی،
اوس پا مکړی هغه بوګنون کی خبر تا چې هم دا اوس را ورسیده. په خوشینۍ سره مو خبر تر لاسه کړ چې د منډی په یو بل مارکیټ کې اور ولګید. په مارکیټونو کې د اور لګیدنې په دوام دا دویم مارکیټ دی چې د اور په لمبو کې سوځي او دودونه یې آسمان ته پورته کیږي. خبر زیاتوي چې دوکانداران او غله په ګډه له دوکانونو مالونه باسي او کورونو ته وړي. دا چې غله مالونه د څه لپاره وړي، یو تن غله چې پوزبندې اچولی و او غټ پنډې پشاوو په ورختا ډول داسې وویل:
دا مال مې له یوه دوکان را وویست، ما ویل ونه سوځي، اوس یې دوکاندار را درکه دی چې مال یې ورته وسپارم، غریب پریشانه وي.
خبر وایي چې څو سوه دوکانونه وسوځېدل او لا اوس هم اور لمبې وهي او غواړي نورو مارکیټونو ته ځان ورسوي. دا چې د دغه ډول اور لګېدنو مخنیوی څنګه کیدای شي، یو تن مسؤول چارواکي داسې وویل:
په مارکیټ کې چې یو ځل اور ولګېږي نو بیا یې مخه نیول ساده کار نه دی، ځکه اطفایه غواړي، او اطفایه هم پریمانه اوبه، لویې لارې او ډېر ټانکرونه او وسایل، چې البته دا شیان دلته ډېر کم دي. نو ښه خبره دا ده چې په ټولو مارکیټونو او منډیانو کې دوکانداران له ځان سره کافي اوبه او د اوبو شیندلو لاسي بمبې ولري. دوکاندار کولی شي د خپل دوکان یوه برخه اوبو او بمبې ته بېله کړي، یعنې اودان، بلر، سطل، بوشکه او کوزه ولري. دا ټول اوبه ډکي کله چې مارکیټ اور واخیست، ژر ژر دې د خپل دوکان په اور اوبه وشیندي. که هر دوکاندار دا کار وکړي نور غوږ هم نشي خوځولی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو هارون ګلزاد، برای افغانپور، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، هیله زورمتۍ او زه صادق سپینغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.